라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو پخیر په پنځن کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له هم دې شبي پایل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیګانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي امنیتی تدابیر سنجول سوي دي. نن د شنبه ده د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 پایل خبرونه کېږي. د بدخشان ولایت پخوانی ښاروال له خپل وساتونکي سره تیر ماښام په یوه چاودنه کې ووژل سو. یو افغان پناه غوښتونکي چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولی دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت پخوانی ښاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی په یو چاودنه کې ووژل سو. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشتې مخکې د ښاروال په توګه خپله دنده پرې ایښې وه. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولی دي. د بدسل کې ده چې د دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبه پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کانفرنس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې دوه هویتونه او د زیږیدنې درې نیټې ثبت شوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي د قومي مشرانو او مدني فعالانو ترڅنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر ښار په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 60 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. په پام کې د نن د شنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې دغه بی رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د دوه اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دوه لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوې دي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل سوې دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې په هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چینی کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسی نظامی اقدامات امپریالیستی تمایلات وګڼل او اورباندی انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستی تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنی په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. انجی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړو سو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2018 میلادي کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالت او په 2014 میلادي کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نه و بلل شوی. خبر پرونی کې اوریدل چې د کورونی چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعاګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول شوی. په پکتیا کې ولسونو په یو غونډه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ همیشه د وینامه او د بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکو نه چې دوی په جنگ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکي خلک تلفات ډېر لري.
د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی ناورین له کبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښته. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې د سر موضوع ده. د ژوند په رنګونو کې د غزنی له یو ښوونکي سره خبرې شوي.
د خلکو علمي کچه دوه نه ده لوړه سوې، چې هغه خپل نجونې مکتب ته ولېږي. هغه تقریبا هغه د شلمې پېړۍ خبره اوس هم کوي، چې مطلب دا د ماتې لپاره بدنامي ده.
په بل لپور کې اوري چې په هلمند کې فعالان وایي چې د کجکي د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیته دی. تر اونې بجو په خبري مجله کې نور موضوعات هم څېړو. پرونی د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعاګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول شوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعاګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلېدلو سره په افغانستان کې د شیعاګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا امینی د یک شنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغو لسو ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنۍ چار وزارت د شیعاګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړی لس ورځو کې چې د شیعاګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعاګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. روسي حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعاګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي.
د پولیسو حضور دې کم کړي. کشفي او استخباراتي بنسټونه دې ډېر فعال کړي شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې دا بنسټونه لرو. په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپله د سیمو خلکو ته پرېږدي، یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسؤلینو هم برخه درلوده، له یو شمېر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه یې چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي.
په راپور کې موردل چې د کورنیو چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول شوي دي. په پکتیا کې په یوه ولسي غونډه کې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته ځانګړي پاملرنه وکړي. احسان آریان له پکتیا د نورو جزئیات سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د ملکي مرګ ژوبلې کچه لوړېږي، د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د جنگ جګړو او عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته خاصه پاملرنه وکړي. د یکشنبه په ورځ د ولایت قومي مشرانو، د سولې د ولسي حرکت غړو، ځوانانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او خلک دې آرام ژوند ته پرېږدي. د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ همیشه د نیناماو د بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکونه چې دوی په جنگ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکي خلک تلفات ډېر لري.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر یو ځل بیا له سولې وړاندې په اوربند ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې نور د افغان وژنه ودرول شي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر ته مخامخ په یوه غونډه کې د اوربند وړاندیز وکړ او نوموړی هم له قید او شرط پرته ومنه. خو وایي هغه مهال چې د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره د اوربند او ډزبندۍ موضوع شریکه کړه، په وینا یې نه یوازې دا چې دوی ونه منله، بلکې طالبان یې قدرت غوښتونکي او د نورو تر لاس لاندې کسان
ولسمشر ته وویل چې وروره د باندې راووزه، ورته وم وویل چې اوربند وکړه، ده را سره ومنله. خو طالبانو ته له زحمتونو نه وروسته مساکلا ته ورغلم، ورته وم وویل چې وروره ونیسئ اوربند سره وکئ، دوی نورو نه وړي نه راوړي، فقط همدا خبره کوي که موږ جګړه ودروو موږ اقتدار ته بیا نسو رسېدی. نو پوه شولو چې دا خلک د بل چا په لاس کې دي.
د غونډې زیات شمېر ګډونوالو بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر مهال له دقت کار واخلي او له طالبانو یې وغوښتل چې د جنگ پر مهال د ملکي خلکو له کورونو استفاده ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږ نوی مزه یا لاین بی کیفیت دی. که څه هم د برېښنا د لیږ د دغه شبکې کارونه 90% پای ته رسیدلي، خو دولتي مسؤلان او فعالان وایي هغه کسان چې دغه پروژه څاري، د لشکرګاه او کندهار د غزیدلې لاین شبکه باید د 250 میگا واټ برېښنا د لیږ ظرفیت ولري، چې دا مهال 1.5 میگا واټ برېښنا هم نسی لیږدولی. دا چې ولې د الیاس د راپور به واورو.
د المونیم پرنګ ډیر لوړی د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار د لشکرګار رسیدلی دی. کتوم عصري لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي، خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولې پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند برېښنا رئیس وایي د 9.5 پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدل وي. انجینر نصر الله خانی ازادي راډیو ټول پایې سمې دي، خو د سنگین څخه د لشکرګاه او کندهار تر دوریې او بیا د هغه ځای د لشکرګاه شار د برېښنا تر عمومي سټېشن پورې د برق د نوو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی.
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. عماد لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسي کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د کڅو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو د جنو سرچینو د معلوماتو له مخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا متحده ایالاتو د انجینری د یو ټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یوه برخه ده د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټیال هم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستیال تجکې څخه تر لشکرګاه ښار پورې دا لین چې دی دا ټوله اوسپنیز لین دی. هغه زوړ لین یې ډېر قابلیت لري تر دغه کتم څو ځای ښکېدل دي. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بلې خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یو اته دنده ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو فهم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړې دا غي جدي هدایت دی چې هیڅ کله بدانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمیږو. غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانش تسلیم.
یو بل مهمه مسله ده کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړولو چارې دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي ورسره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مختولار شي. خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړیدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چټوله به 1450 میگاواټ کېږي. د لین د لیر شبکې نه د جوړ شوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 15 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای سي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
فوز به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیزو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي. خو ورځپاڼه د ولسمشر غني هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هېواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نه شو وتلی. ښاغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند به خوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حملې پرې کړي دي. رسپانه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راز پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تېروتنې باید تکرار نشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ورډونکو ګڼ سیمستون د غشيبه را روان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمس کې لیکلي، زلمی خلیلزاد باید د کابل تر سفر مخکې د سولې موافقه امضا کړې وي او زموږ انتظار ته د پای ټکی ایښوي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ څخه لیکلي، طالبانو جنگ نه بلکې افغان وژنه پیل کړې ده، لغم د دې لپاره چې د سولې په روانو خبرو کې امتیاز واخلي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د دې ولایت له والي څخه غواړم چې په ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکلي، سوله د افغانانو هیله او ارمان دی، خدای دې هیواد ته سوله راولي. جعفری لیکلي چې د قفتر د خبرو پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې جنگونو زور واخیست. سمی الله حلمی تندر لیکلي، پاکستان حکومت دی افغانانو لپاره د ویزې مسله بیرته اسانه کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ انتظار دي. الهام لیکلي چې تیر شپه د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه وه. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، زموږ د سفری په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. سعادت له زابل څخه لیکلي، د مرکز کلات او شاجو ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب شوی دی، د حکومت څخه هیله کوم چې دغه لاره ورغوي. سمی الله حلمی تندر په خپل بل اسمس کې لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. په بل اردن کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلي، هلمند لیکلي دي چې په هلمند کې په سپینه ورځ له خلکو څخه پیسې او وسایل اخیستل کیږي، دولتي مسؤلان دي د ستونزو حل کړي. او عبدالقادر خالد د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي، څنګه چې په څو ولایتونو کې مکتبونه څو ورځې کې شروع کیږي، هیله ده چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. پاپنسن کې د سهار 2 بجې او 22 دقیقې سوي د ازادي رادیو نیم ساعته خبري مجله اوري.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د جرمني ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی ناورین لکبله د دغه هواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند ولسمشر سره یو ځای د دوی منړیوالې جګړې د پایل د اتایمی کلزی په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی وو، په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سی وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون ښار ته تللی و، د دغه ښار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون ښار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بښنې غوښتونکی دی. نوموړي وویل، زه ستاسې په وړاندې ولاړ یم، څوک چې ژوندي پاتې دي، د وژل شویو وارثینو، سپینګیری او ځوانانو، د ویلون اوسیدونکو، زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړ یم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم. د پولند ولسمشر انجی دودا پر پولند د آلمان د نازیانو برید یو وحشیانه عمل وباله او وی غنده. د ویل دوی نشي کولای دوهم نړیواله جګړه هیره کړي، که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته، خو دا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهم نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو ښارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي. په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونه یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسیدل. شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند له خپلو نورو متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل تر څنګ ولاړ دي. پینس دا هم وویل چې امریکا د خپلو متحدانو په غوښتنه د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي. ټاکل شوی وه چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون وکړي، خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې دی خپل سفر یې لغوه او مرستیال یې دغه غونډې ته ولیږه. د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیان لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکو پرون ماشم په یو 14 کې ووژل شو. یو افغان په نغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلې او څونور ټپین کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې باسونه پارولې دي. دغه پیښه د شنبه په مبشین د بس په یو تمځای کې سوي ده. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویاند وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او اورباندی انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون دي سترګې نه پټوي.
د ژوند رنگونه
فیض الله
د کوم ځای؟
او بند ولسوالی غزنی ودی.
څه کار کوي؟
معلمی لرم.
خلک سر ټکی له د معلمانو او د شاګردانو ته سبق نه وای ولی سبق نه ورتوي
ولا خو دای د کوم شي سم ته راکوي کوم امتیاز دولت راکوي غم کفایت نه کوي. د باندې یو لزه یو سات کار وسره کوي ولا ځل ته درس وکړو د کتاب شکایت لري د څو خوند نه وینو.
په دې رسمو کې مکاتب نشته، دا مشکلات نشته کنه؟
دا مشکلات په دې رسمو کې مکاتب نشته، سیستم غم په نشته حساب دی.
د تاسو مکتب کې انجن الکان کرد کی یواز الکان
یا یاد مو مکتب کی یواز الکان دی
د ارز اسم پښتنه کړی یواز الکان دی ولې د جنو مکتبونه نسته کڅ کڅ ده
خو اطراف کی عموما خلق دی ته نه دی اماده کانو تر وسه پولې دی خلقو علمي کچه دود نه دل ول سوي سی هغه خپل جنو مکتب ته ولې هغه تقریبا هغه دی شلمی پیوی خبره وسون کوي سی په مطلب د مات پر بدنامي د ار د پیغور د نوزده کوم خپل دود مکتب ته ولې هم دغه مشکلات هم دی
نو څه فکر کوي چې دغه زموږ تاسو د جنو دغه راتلون کوي څه ډول
نو باید خلقو په افکار باندې کار وسی کنه د تعلیم د خلکو تعلیم کچل وړه سی خلک دې ته آماده سی کنه دغه د پاره باید بعضی پروګرامونه جوړ سی
د افکار به څوک جوړي څه ډول به جوړي
افکار په ترپو کې زوایه مسیل دی د ملاله منبر یا د سټیج د خبره وسی ځکه هغه خلک کی مان دي
استاد دغه ته کوم معلمي کوي د سی شو کې کوي کې یوازې د پیسې مې سي د پاره کوي
نه شوق مم ده معلمي کې مې شوق کوم ده زوایه سی د خیر کې زو په شوق کوم بعضی صاحب دې پیسې دې پاره کې معلمان افغانان په دې ټولنه کې ډېر مظلوم خلک دي. کانو دولت هیڅ توجه نسته کانو، نو که دولت دې ته یو څه توجه وکړي او په دغه باندې کار وکړي، زه فکر کوم چې دا به مو ډېر ښه تاثیرات ولري. یو پته یو سړی وایي وایي د پلاني زوی معلم ده کانو، 15,000 روپۍ معاش لري، تر هغو ښه ده چې هلته یو موچګیره ته م یو څوک وکړي، تر دې عواید هم ډېر دي.
شاګردان وایي که نه وایي؟
نه، شاګردان خو زه نه وایم، ځکه اوس خو دغه وخت نه ده کانو چې شلمه پېړۍ د شاګرد باید ووایل شي. پهځان تشویقوي په هغو په افکارو باندې کار کو کانو. هغو ته مثالونه ورکوو چې پهځان که تاسې درس وایست، تعلیم وایست، تاسې په افغانستان کې په آینده کې را غټ خلک یاست کانو، تاسې به د افغانستان وزیران یاست، رئیس جمهور به یې، پهځان ښه ډاکتر به یې، خلکو ته به مو غټ خیر رسېږي، که له بلې نگاه به مو عاید وي کانو، ژوند به مو سا وي. په دغو باندې خلک تشویقوو.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعت خبری مجله، دویم نیم ساعت خبری مجله له ساتر احمد فروغ نووري.